په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدل سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن دی اړوند ماسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبانو د حکومت وایي انزبی الله مجاهد نن رسنه ته پاستولې بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني ماسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر ماسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرسته کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقه په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قران کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کارپړیرو هیوادونو کې سخت غبرګون وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یو ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی وو او بدیل ځای هم ورته ټاکلی وو. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه دا شوي چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان سلطان برګوای اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم پاوسته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې ترڅو کیف وکول شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. سلطان برګ دغه څرګندونه نن د لیتوانیا په پلازمېن ویل نوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سټولتنبرګ لدې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا به بې ساري او پوچوي چې چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونکړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په اندرشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وه چې په تلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په 3 ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې وه افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 6:40 اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د 3 وکټو په تاوان په 4:00 اور کې امپورا کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 12 ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سګنی کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلي کړي.
داوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور آزموین ته درس وایي.
د نننی اعلان لمخې په سګنی کانکور کې هم د جنود ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم غواړي چې په کندهار کې یو شمېر ښځینه شاعران بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان د باران صاف کې را اوري او پر مځکه حبابونه په نښا دي. له مکتبه تر پوهنتونه بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نښا دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري سیګار مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د پخواني حکومت کمزوري ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټې نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسم ټولګو یو شمیر فارغان انجنی وای د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور د نیټې نننی اعلان دوی نور هم ناهیلې کړي دي. په دې اعلان کې بیا هم ندی ویل شوی چې آیا انجنو ته د ګډون اجازه ورکول کیږي کنه. د کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لږ پیغم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همدارنګې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې به وي. په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوستل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړي ده.
د سګنی کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 5 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پاس ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور پاس ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته 5 ته بریالي شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرانستلو ته شی به شمارلې. خدا چې سکل پاس ازموینه کې هم نجونې نه شاملې وي، د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړي ازادي روډ ته ویل چې پوره 5 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلې مړاوي کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وایي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تم کېږو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدې ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبانو حکومت پوهنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیلي ماسو استادان به د ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي، خو د دې ماسو استادان چې شمېر 3600 ته رسیږي وای چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نو جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالی موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 940 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکوونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکوونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکوونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخته ده. نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمزد کار نشته. نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعې ته لیږل د جامعې لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده او د دې کورنۍ لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم دا شنوای د ښوونکو د روزنې عالی موسسو دنده د ښوونکو علمي ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې که دا موسسې تړل کېږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د ښوونکو د روزنې عالي موسسو استادان هم خپلې کادري رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا د استادانو لپاره ډېره سخته وي.
ډاډمن نه یم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو که بل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې کادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخکې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش په ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به یې څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې اداره یا سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یوه غیر واقعي مهال ویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزورۍ لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شوو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر خودل هغه بل لامل چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواد د وتو لپاره واقعیتونه له پامه وغورځوي. ورته مهال له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې د پخواني جمهوریت د سقوط یو ستر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستره ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د ویستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
I think perhaps that was the greatest.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه و چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یو برخه وو، ځکه موږ یو لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هیواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلی چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جاسوکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدل وجه هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسیده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتیب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تګ ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونه سفرونو په ترڅ کې آن لمړنیو خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سه شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي.
All data indicates that since the military ټول معلومات دا ښیي چې د طالبانو له لوري په پوځي زور د افغانستان له بیا نیولو راهیسه ډېر شمېر خلک خپل وطن پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره له جدي ستونزو سره مخ کېږي. دوی خپله کورنۍ او ټول شته تر شا پرېږدي او د یو ښه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. له بده مرغه چې د دوی دا مزل له خطرونو، تبعیض او ناوړې ګټې اخیستنې سره مل وي.
د ښاغلي طیب په خبره سره له دې چې دغه افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي، خو د لارې په اوږدو کې له نیولو، شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کېږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی له ډلې یو هم عالم خان خوګیاڼی دی. نوموړی چې په 2000 کال کې بلجیم ته رسېدلی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. هغه وایي ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي، د ژوندي پاتې کېدو چانس یې ډېر کم دی.
زه شخصا خپله 15 ورځې کرواسیا کې بندي سوم، یو 30 ورځې ترکیه کې هم داسې. ډیری حالات دا دي چې پیادروي کې اولګې فشار سړی باندې ډېر راځي، لکه اولګه سړی باندې ډېره سخت پیادروي مزل چې کوي طبیعي خبره ده، مریضي هم سړی ته پېښ را پېښېږي. ډیری چې د پولیسو لخوا نه سړی ډېر ځورول کېږي، که هر پولیس یا آخري ترکی وي، د یونان وي، مرګ ته دي وهي، داسې د کوي چې اسره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او دغه لړۍ هغه مهال هم روانه وه، خو د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پرېښود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي، چې له دې شمېر یوازې 8.5 میلیونه یې په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. د دغه راپور له مخې یا د احصای د 2020 کال د پای د شمېرو په پرتله 43% زیاتوالی ښیي.
به حمله افغانستان به هر دی افغانانو د ستونزو په موضوع کې تم کېږي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پاتې رسېدلي او کله چې افغانستان ته تللي، د بیرته وختو په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي او د پیسو غوښتنه ترې کېږي.
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 10 کلداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي 4 ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه، غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته، هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15 زرو نه کمول، وروسته له ډېرو حاکمو په 11 زرو کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو نه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوختو یا هم افغانستان ته د سنیدو پر مهال لستونزو سره مخ کیږي، بلکې لدی وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. پورسوی کې په پاکستان کې دنه هم افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا په بیلابیلو نومونو نیول کیږي او تر خوا یې پاکستانی حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
او اوس به هم په کندهار کې د یو شمېر ښځینه شاعرانو د ستونزو په باب واورئ. په کندهار کې میشتې یو شمېر ښځینه شاعرانې وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي او له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک لږ هم رسپلور هم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعره ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وکړې بيداري وار کوي لاس چاته ودي لکه باندې تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی دالې ونی چې پر لار دم ته ځوان را وګرځوي. هوا د ځان د دې خوشي کې څه کې هیڅ نه کیږي. کلګي د شکلي هندري مکان را وګرځوي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو چې د دې بندیز لامل د ښځینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سقوط سول. څلور ویشت کلنه سلګۍ له تېرو شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي او په سلګونو غزلونه یې لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله له پخوا څخه کنداري ښځینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نه سوای کولای، خو د محلي راډیوګانو له لارې به یې په ټلیفوني خپرونو کې خپل ادبي تنده ماتوله.
زما په شمول ټول ښځینه شاعران مې ډېر متاثر شوي دي. محلي ستونزې موږ له مونږ څخه یې وایي یا دې یا څو خوند سوشل میډیا ته لاسته شي نور ټول همدا یو لار درلودل چې خپل هنر د همدې لارې څخه نور څه ورته خپل هغه ستونزې
سیلی درزار په کندهار کې یو بل ښځینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درزار وایي ښځینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبرې، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
او خپل غشتنه مهم هم دا ده چې نور هم دې ته وحسوي چې خپل شاعري پرې نوزي او لا یې هم وکړي. له اسمانه د باران څاڅکي را اوري او پر مځکه حبابونه په نڅا وي. له مکتب تر پوهنتونه بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي. درزان هیله کوي
سوله یوه بله شاعره ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډېری ښځینه شاعرانو او د شعر مینهوالو د محلي رسنیو د ادبي خپرونو له لارې خپل ادبي تنده خړوبول، خو د طالبانو لخوا په محلي رسنیو کې د ښځو پر ټلیفوني مکالمو تر بندیز وروسته یې له شعر لیکلو لاس اخیستی. په کندهار کې د ښځینه شاعرانو د سب پاړه دقیق ارقام نسته، خو ویل کېږي چې د تیر جمهوریت تر سقوط وړاندې په دغه ولایت کې دیارلس میرمنو شاعري کول چې له دې جملې د شاعري مینی انتظار، د مینی انتظار شعري ټولګه او د سرایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعري ټولګې خپرې سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بایی د ښځینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې بې تفاوته نه دي او هڅه کوي چې د دوی د شعري ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
انشاءالله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري څو د هغو خویندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چې هغوی د افغان اصیل فرهنګ پکښې منعکس کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکښې درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکښې کار سوی، د هغوی انشاءالله کره کتنې هم کوي، مخکتنې هم کوي.
طالب چارواکی د کندهار د انارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزې مشاعرې کوي، خو ښځو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. ښځینه شاعران په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه یې مات شوي چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عایشه، نازوانه ملالې میوندۍ، میرمن نیکبختې، بیبي حلیمې او د پروین ملالې په نوم ښځینه شاعرانې درلودې.